شنوندگان عزیز، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا نگهدار، وقتتان خوش، تا وقت بلرید، خدای پامان.
د مازدیګر څلور بجې شوې. زمان نوریاس نوری نیکی هلی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې. امریکایي ځواکونو هغه توغندې له منځه وړي چې په کندهار کې میشت دي. ځواکونو پر هوایی اډې د برید لپاره ځای په ځای شوي وو. جنرال سکاټ میلر طالبانو ته خبرداری ورکوي:
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی.
اوس په دغو ولایتونو کې د مثبتوالي میزان
دی. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي دا هېواد د چرګانو د غوښې د تولید له پلوه تقریبا په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دی.
که چېرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي، چرګانو ته غوښه کې موږ خودکفا کېږو.
له نن نه لس کاله مخکې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په هیبت آباد کې وویل شو. امریکایي چارواکي وایي القاعده نوره ځپل شوې. آیا دا ډله نور ستر ګواښ نه شي پېښولی؟ القاعده
په مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې
چې عملي وکړي. خاطر هر څمخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
از سر آتش سوزی
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. خای دا شمیره بدل شي. د تیر شپې په دې پیښه کې څوار کسان ټپین شوې دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیگ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال ویس سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلیزه حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ډیره درنه جګړه وسوله. د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله. شل نفر د دشمن مړو زخمیان دي. په دې جنگ کې هیڅ نو کم تشویش موږ شاریان ته نوي.
د سمیمی په وینا جګړه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د سرې قطعې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیره شپه په غازي بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړ کړی فضائي بیړۍ له نړیوال فضائي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه. په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلې سپاره وو. د امریکا فضائي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلې مایک هاپکنز، ویکتور ګلوور، شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت درو نیمو بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول. دا په 1988 کال کې د اپولو دوهم فضایي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلې په سپیدو کې مځکې ته رسیدلې. ستورمزلې مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضایي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. په فضا کې په 1080 ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ته غو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یو افشا سوي سبتي ژغ کې د پر سپاه پاسداران انتقاد کړی وو. جواد ظریف نن پر خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې د هیله لري چې د سپاه پاسداران ځواکونو د پخوانی وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیمانی په اړه ناندریزي څرګندونې کړې وي. په افشا سوي ژغ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیمانی انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیمانی له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پریکړو بې خبره پریښودل کیږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2020 کال کې په بغداد کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکز وي. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 28 یو توافق ته ورسیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سېشنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پریکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کیږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټکه خپریږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د هوایي بریټ په پایله کې هغه توغندې په نخښه کړي چې په کندهار هوایي ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوی وو. د بریټ داسې مهال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لپاره رئیس رسمن پایل شوې ده. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو وایان سونی لګې توایي پرون مازیګری په یو هوایي بریډ کې هغه توغندل منځ وړي چې پر کندهار هوایي ډګر د بریډ لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا ټویټ یې نګدي پر دې هوایي ډګر د یو توغندل لګې دوه او دزو دوه ساعت وروسته کړه. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د میلو لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنه کړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشتو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي، چې امریکایانو دا خبره دغسې پسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت کې وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله وو، تفاهم چې ضرورت پیدا نه کړي. نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړي وو هغه هوډ عملي کېدو دپاره به دوی خپل اقدام کړي وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو دا بریدونه د سیمې د هیوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل دیش کارندوی کوي چې د طالبانو تر شا چې کوم هیوادونه دي د ملاتړ هیوادونه همدغه د سیمې هیوادونه چې په بحث کې وزه متحده ایالاتو سره شکیل دي غواړي چې ډېر ډېره فشار واري چې تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمه ییز اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر ډېر امتیازات ولري.
که څه هم پرون رویټرز اژانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله پر راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامي اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوو میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیري میشت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل په ولسمه ناحیه کې د تېرې شپې د اور لګیدنې پیښې ته په پام چې لک تر لږه وتنه پکې مړه او سل موټر پکې وسوځېدل، امنیتي چارواکي په بې غوري تورنوي د اور لګیدنې دې پیښې د سیمې خلکو ته هم زیان رسولی دی. نور په دې رپورټ کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله وتنه مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. اور تېره شپه نږدې 9 بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید، خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او وروسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو په معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځېدلو موټرو او مالي زیان په اړه سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو او د څېړنو له پیل خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لږ تر لږه سل موټر سوځېدلي دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس توکل احمد یار نن رسنیو ته وویل په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتیدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
زرګونه موټرې سوځي او میلیونونه روپۍ فومیل کیږي، خو له امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بې پروايي وه یا دښمنو یا داخلي اختلافو یا مو مال خرابو یا مو خپله ستونزه وه. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړی، که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤولې پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي وایي د اور لګیدنې له کبله یې مالی زیان لیدلی دی.
کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی کورو باندې ټاکل تېلو نه لیدم په کورو خطا کورونه وران کړل. نوم مې ګل ناصری ده، د کابل اوسیدونکی یم او ډېر زیات خلک موسسې دي او ډېر خلک کورو څخه وتی دي، باید چې دې څنګه مخول سي د خلکو.
د پتیرو دوو میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تېلو خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورم اور لګیدنه ده چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. که څه هم له دې وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدنو له کبله د څېړنو او سیمې ته د پلاویو له لیږلو وویل شول، ولې د څېړنو جزئیات بربند نه شول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت باید د دې ډول پېښو د مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کورونا مثبتې پېښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن ستونزه په هند کې د کورونا وبا له خپرېدو سره ډېره عام شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس درې مسپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ په تاسو کوم ولایت دی په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغه تر څنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیخي ډيري لیدل شوې دي. د پیخو مثبتوال میزان ته چیرته منګ وګورو دوه ونه یو څخه وړاندې زمونږ د مثبتوال میزان د شپږ وو تر منځو او اوس په دغه ولایتونو کې د مثبتوال میزان د لاس او دولس تر منځ دی.
نوموړي وویل چې د پیخو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي، خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه د عمومي قرنټین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او کچيري پیښې زیاتې شي د جدي قرنټین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د دریمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 6122 مثبتې پیښې ثبت شوي او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9,800 ډوزه واکسین چې مخکې مرسته شوي اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,000 ډوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور د منګه ملکی وګړو د پاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې منګه 3,200 واکسین مرکز او ولایتو کې ویشل دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمنګ سره دی تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3,500,000 ملکی وګړو ته د واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 3,000 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. پولټری ورلد چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي په افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د افغانستان د چرګانو د غوښې او فارمونو ټولنې هم دا خبر تاییدوي.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10,000 لوی او واړه فارمونه شته او که د چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شایع افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټ او واړه فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایت کیږو ځکه تقریبا اوسم د خبره نږدې ده د دې چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایت کیږو.
ورلد پولټری پانه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خبروي په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,100,000 تنه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لند شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي او په دې ولایت کې په یو کال کې د چرګانو 1,100,000 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وایي له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه وارديږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کده غدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړل خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې د غوخه په ډیر یو بسته پک چرګان راځي سرونه خپېتی وسیکړي پوستکې ته لری کړي او تیار پک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې محصول کیږي. البته په وزر باندې ډیر محصول کیږي شاغب یو کانټینر چې دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرکټ کابل ته راځي.
د دا هم وویل چې د کورونا او بالغ پرې دورسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه او د دې معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مې کې د انصاف پلټکی او تاسو د ورکو شو ځانو دوه ونې خبرونه مهیروي. لنن لاس کاله مخک په همدې ورځ یانه د 2011 کال د مې په دوهمه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمش په پاکستان په ایبټ آباد کې پرې وی ودانی برید وکړه او هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژه. د بن لادن تر وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکي وای د ډله په پاکستان او افغانستان کې ډېر ځپلې. د پاکستان حکومت هم وای القاعده ډلې ختمه کړې، خو پر دې سربیره په هیواد کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو د وژلو او نیولو ادعاوې کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کومه بڼه او ځواک موجوده ده. هغه ډله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ بیا د ځپلو خبره وکړه، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان ټول سرتېري باسي، آیا دا ډله بیا افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي؟ نور په دې راپور کې اورئ.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اوباما د 2011 زیږیز کال د مې پر 2مه د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجه یې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لالارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرنی وسلوال پنخه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل استراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بی پیلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یو لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څنګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د مینځ وړل کلې شکل باندې دا یو ډېر ناممکنه خبره ده. د کم ګروپونو را چې پیدا شي ویچارل په کلې شکل مکمل شکل د مینځ تللی. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شوي دي. د یک شک نسته چې په رهبری باندې جنجال و چې څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې په اخر کې په افغانستان کې بالخصوص هغه خارجي مشرانې کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي د نورو هېوادو هغې اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې صدر لدی چې عملې وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 لسیزه کې د القاعده په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر راولپنډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کې دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالي جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہوار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او
تر اتل زر زیات تر هغه مو وجل په قانوني میدان کې مو د سخت دریزي او تر هغه ختمولو لپاره نه ایوازي قوانين جوړ کړل بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر ایوه له سو زیات تر هغه ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورت خي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ل رپورت سره سم تیر کال پاکستاني امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څنګه درې مشکوک وسلوال ووجل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریز لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده.
هغه یو فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغه باندې اثر لري او هغه انسپایر کوي او په خپل هغه سره فعال ده. او القاعده په هغه توګه باندې یو خطر پاتې نشول کم چې دا مخکې یو خطر و. خو بهرحال دا موږ نشو ویل چې هغه خطر تک مکمل تور پورې ختم ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري. خو نو موړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو له وجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې له وجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول. د امریکا حکومت وايي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2021 زیږیز کال د سپتمبر تر 18 به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28 ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار
کړ. The terrorists attacked us on 9/11.
موږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر موږ یې د سپتمبر پر 11 برید کړی وو. موږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعده د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې موږ خپل فوجیان کورتستان
کړو.
بایدن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28 د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښوله. شنون کې وايي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي. خو طالبان وايي د 2020 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وايي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پیښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګوري. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړي خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نور ځایونو کې پیاوړې ده. نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافی ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي هم لري. دی وايي په افغانستان کې یو شمېر وسلوال ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنگیدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال ټریزم پر وړاندې جنګي شکاله کې القاعده یو برخه ده. مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تعهدات چې موږ ته ګوري دا دې موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر یوولس نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره شل کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سخت دریځي د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلواله ډلې ختم کړي.
د اوسامه بن لادن پر وژل کېدو لس تر وژل کېدو لس کال وروسته القاعده بیا هم ستر ګواښ ګڼل کېدای شي په دې اړه تحلیلي راپورو. د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د انصاف پلټه کې استاذو د ورکو شو ځانو دوه ونې خبرونه درته خبرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو د سری قطې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیر شپه په غازی بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یو افشا سوي سپتي ژغ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پایته ورسوه. امریکا په هند کې د کورونا ویروس د زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه‌شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړه کړې فضايي بیړۍ له نړیوال فضايي تمځای مځکې ته خوندي راستنه شوه.
او دا هم سپورتي خبرونه.
په بل خلایت کې د باسکټبال رمضان جام سیالیو په دوه ورځو وقابان شمال رستم لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې پرون پیل شوې وي سبب هم دوام وکړي. نوموړی وی دغه جام د بل خلید د ولسوالۍ او ترمنس پیل شوې چې شپک لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. خاغلی قاری زاده وی دغه جام دوهم لوبه به نن د خراسان او ځوانانو لوبډلو ترمنس تر سره شي. په کابل کې د سنوکر رمضان جام سیالیو اتلولی سالم محمد محمدی وګټله. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې شپک 15 لوبغاړو ګډون درلود چې نن یک شمه خاغلی محمدی له رئیس خان څخه لوبه وګټله او اتلولی په خپل نوم کړه. خاغلی قاری زاده وی په دې سیالیو کې رئیس خان سنجي دوم، نادر روحانی دریم او مرید سنجي څلورم ځای خپل کړ. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پای کې اتلو لوبغاړو ته نقدي جایزې هم ورکړل شوې. او د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لدرې شل ورځو سیریز وروسته د ټیسټ لومړۍ سیالۍ ترسره شوه چې په دریم ورځې د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د پاکستان لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ کې د یوې پاڼې او یو سلو شپاړس پونډو په توپیر بریا خپل کړه. یاد لوبه کې زیمبابوې لومړۍ توپهنه وکړه چې په لومړۍ پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره یو سلو شپږ اویا منډې جوړې کړې. پاکستان بیا په ځواب کې د فواد عالم د سلیزې په مرسته څلور سوه شپږویشت منډې وکړې. زیمبابوې لوبډلې یو وار بیا توپهنه پیل کړه چې یوازې یو سلو څلور دېرش منډې وکړې او ونشو کړې د پاکستان د یوې پاڼې منډې بشپړې کړې. په دې سره د یوې پاڼې او یو سلو شپاړس منډو په توپیر ماتې ومنله. باید وویل شي چې له دې وړاندې پاکستان لوبډلې د درې شل ورځو سیریز کې هم زیمبابوې ته دو په یو ماتې ورکړې وه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېپ سې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واوري چې د غور ولایت د پساون لولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیرې اوسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري د وای سوارې ولایت او د تذکیرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړي خو چا یې عرض نه دی اوریدلی د غستون زمو د غور د والی له ویاند خاغلی زلمی کریمی سره شریکه کړی ده پام ورته راړو اوس به تلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه څه ده
مشکل می دغه دی چې مور د خانبیاګۍ کل کلی چې دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې مور د شپږ سوه اووه سوه کورې چې دغه پسابان ولسوالۍ د خانبیاګۍ کلی چې دی دغه مور ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکره نه راکړي دغه سخت مشکل لرو دغه وسو اتسو کورې دغه چیزالته ولار سو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوري او دغه پولیس مو ډیر زوري او د طالب په نامه مزوري
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړي الکترونیکی تذکره غواړي که کاغذی تذکره غواړي
یا مو دا کاغذی تذکره غواړي چې یو ولادت بل ولادت زو اولته مو دغه آزاد تو دغه سړی تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګروګان دي او دا کاغذی تذکره هلته زموږ کندې استاد موږ کتابونه هلته بولسوالۍ کې پروت دي چې ما سمون ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس نه زوري
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري
دوه ویشت کاله دي زموږ عمر دوه ویشت کاله دي
نو په دې دوه ویشت کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې
یا دا دوه ویشت کاله خو ماجر و په هلمند کې و اوس دا دوه کاله کېږي چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ د خانبیاګۍ کلی چې دي دغه خانبیاګۍ کلي ته دغه تذکره نه ورکېد شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې ګاښته ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه راکول خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته
نو ولې څه وایي
وای تاسې مخالفین یا طالبان تاسو تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکو چای ورکو موږ تاسې ته تذکره نه درکو
نو تاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لامسته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړي ته تذکره نه ورکوي هلته به مکتب و تذکره چیرې
په دغه کلي کې به څوک کور یي
شپږ سوه اووه سوه کوره دي
دغه ټول تذکرې نه لري
و نه ورکوي یو دانه مانت چې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د طالب په نامه یې زوروي
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کو
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي والي صاحب ته
ها والي صاحب ته به مو ورسو تاسو تذکرې غواړئ بس او او اورم صرف تذکرې غواړئ
اوریا
او اور اور ما اور ما اور
ټلیفون هم زه وام والي صاحب ته دا از ما غږ ورسېږي والي صاحب ته
والی صاحب ته به مورسو خا بیغه مو وسه
خیر وسه خیر وسه دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو
تاسو چې دی یو زینه بل زی ته زی یا مرکز ته زی یا تجارتی کاری یا فرهنګي کاری د مکتب کاری یو بل معاملې چې حل ته ورزی دغه مشکل څنګه حل کوي چې تذکره نه لري
تذکره خپل سوالي یا په بازار کې موږ ورسو شپه خپلته نس کولای پس حکومت راسي بالا موږ وې تکوي مو روپۍ را اخلي چې تذکره نه لرو
په دغه ځای کې منه پری دي نو
وو بس روپۍ را اخلي دلته راسي حکومت راسي وایي تذکره نه لري 2000 افغانۍ راکړه 3000 افغانۍ راکړه بار شپه تیر کړه
ستاسو د ټول کلی خلک تذکره نه لري
و دا ځوانان چې پورته سوې دغه یو لا چې ما پښتنه کړې دلې نه خبرې مې ورسره کړې دا یو لا تذکره نه لري
د دې ځوانان چې نور دی لږ زر عمر زیات دی هغه تذکره لري
وہ دام شران د سلویر کالو چپورت اسپنزر یا غت تذکرا لری
نو کتا سے تذکری غواڑی نو دس شاہدان پیدا کیگی چی شاہدی ورکڑی چی دا دے پساون ولسوالی وسیدون کی دی او افغانان دی
وہ زخپل تس بیا ما تجنگ وہ زخپل بیا خپل اندوالان لالت از ما سر موجود دستا سر خبری کی
ستا مشکل بورسو
خیر واسی سلام علیکم
دغه ستونزه مو د غور د والی له ویاند خاغلی زلمی کریمی سره شریکه کړه جناب کریمی د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګی د کلی یو وسیدونکی ګل احمد وای چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه وسیږي خو یو هم تذکره نه لري د وای سو واره ولایت او د تذکرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړي خو چا عرض نه دی اوریدل په دې حصه کې مستاسې نظر غوښت
د کاغذي تذکره په توزیع کې هیڅ مشکلی نشته دو هر وقت قبول شه چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره واخلي
خاغلی زلمه کریمی دا هم وای د تابعیت د تذکره اخیستل د هر افغان قانوني حق ده دا هم وای په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دی پیښ شوی چې مربوطه اداره ده د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کیږي او د غور د والی ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توزیع کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي دې دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو چارو په وړاندې کولو سره خوشاله يم چې ستاسو د اونۍ د دغه پروګرام وخت رسیدلې او زه تاسو ته روښانه تاسو ته وړاندې کوم قدرمنو دوستانو مخکې لدی چې د دغه پروګرام په خبرولو پیل وکړو یو یادونه کوم چې زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه یادوي او صرف په دې کفایت کوي چې وایي په دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي بل دې چې خپل شمیره په خپل ووهي نو ګرانو دوستانو ستاسو د ټلیفون شمیره نور اوریدونکي نه ویني او لکه څرنګه چې موږ تل دا تایید کوو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې د یاد مه باسي نو په دې هیله چې همدا اوس د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي لومړی به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د پیدا شوو دوستانو په هکله معلومات لري
السلام علیکم زما نوم زمتکار دواک دی د هلمند ولایت له شیر ولسوالۍ څخه دلته یو ماشوم علیک چې تقریبا 12 کلونه عمر لري د ګریش ولسوالۍ د پاشک په سیمه کې پیدا شوی دی دغه ماشوم علیک چې عصبي تکلیف لري خپل نوم امیرماد شي او د پلار نوم غوسجن شي د ورور نوم ګل احمد د بل ورور نوم حضرت محمد او د بل ورور نوم خدایداد شي دی وای چې زه د غور ولایت د سیابان د لوړ کوټکان د سیمه اوسیدونکی یم چې دلته پیدا شوی دی او دلته راغلی دی نو که چیرې چې د ده په اړه باندې هر مسلمان ورور معلومات غواړي او یا د ده شناختګان یا د ده دوستان یا د ده قریبان زموږ شاخ اوري نو موږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو باندې اړیکه چینګې چې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمیره ده 02 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شماره د لیویا 02 2 8 6 3 0 2 خدای په امان
السلام علیکم زه د المن ولایت فصل محمد دا پیغام پیژن چې په شنبه په ورځ د کندهار څخه یو ورک عزیز پیدا کول یو خبره کړې وه ازادي رادیو سره نو په دا غار دي مست معلومات را کړې د المن د سو د المن د صدا ماشوم ورغلی دی د سره دین د پیغام د ازادي رادیو په شپ کې پریښیو دا ویلو چې ما سره ماشوم د المن ولایت را سره دی نو دا دغه هلمند ولایت یو میاشتې وخت کېږي چې د یوه میاشت کېږي چې دغه یو ماشوم د هلمند د سره سره دی دغه ورور موږ ته په خپله پر دغه شمېره زنګ ووهي دغه شمېرې باندې زما د ټلیفون شمېره به پلای پلی اعلان کړم 0 8 0 3 3 4 6 او 4 6 مې وویله بیا 0 2 پر دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسې دغه عزیز چې پیدا کړی دی د هلمند ولایت یو ماشوم چې د سره سره دی دغه عزیز موږ سره پر دغه شمېره باندې بیا اړیکه ونیسې ډېره مننه تشکر مهرباني د هلمند څخه شیخ محمد په خبره کې. السلام علیکم و رحمت الله وبرکات.
بریا سلام علیکم. زه له خلیفات افغانم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ مختلفه مو یو کښنه پیدا کړی دی د هلمند نو د نوم نه د کلا دی نو که چیرې کورنۍ زما جاغه وري که چیرې قریبان زما جاغه وري راځي د خپل کښنه دی بوزي ځکه یوه میاشت فاته لا د موږ سره سره دی زه خپل کور ته ډېر دیغ دی نو که چیرې کلیوال زما جاغه زما سره بیا اړیکه ونیسي خامخا که چیرې کلیوال خپل کښنه په تمه دی نو راځي خپل کښنه دی بوزي زه به خپل د ټلیفون شمېره مو ورته ووایم 0 4 1 9 8 2 2 2 2.
ما یو کښنی ماشوم پیدا کړی هلمند ښار لسوډا ښار کښې په هلمند کښې پیدا کړی دی چې جناغا نومېږي پلار په جناغا ورته وایي پلار نوم یې شرالیا کا دی د اخښ نوم یې یکمت نومېږي د یکمت ورور سردار نومېږي ما په هلمند لسوډا ښار کښې پیدا کړی دی دا لس 12 ورځې کېږي چې زما سره راسره دی دا چې سره رخچینه ده بور کالي دی او پپړي چمپل یې په پښه دی او ګند یې روغ دی لستون یې روغ دی هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 3 5 3 2. بل وار یې بیا شمېره تکراروم 0 5 0 3 5 3 2 بیا 5 2. دغه زما شمېره ده بس هر ور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام
لیکي ته راغلی یم زه سرداد ننګرهارې در سره یم ننګرهار ولایت نه یم دا دغلته یو کاري شمن پیدا کړی په سترګو نابینا هم دی که چا ته یې معلومات دي نو کاري فرید الله دی پلار نوم یې امان الله دی که د هر چا څه خپل کېږي نو زه ورته شمارې وایم په دې هیله چې دې شمارې سره به اړیکه ټینګه کړي او خپل دغه غړی لاسته را وړي مارې ورته وایم 0 2 6 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سوه درې نه سوه څلور شماری ورته بیا تکراروم یو یو ورته وایم صفر اووه اته شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر یو شماره ده صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور په دې هیله چې پیغام راته نشر کړئ بس تاسو لږ ښه وخت
ګران دوستانو په دې هیله چې ستاسو د خپلوانو یا دوستانو څخه کوم څوک په همدې جمله کې وي اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونه به خبرو کړو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
ما یو مرکز دی صاحب دی د هلمند ولایت په باغران ډول سالي د غرو د سیمه کې دوم کوي چې په تنا جګ کړی دی د خپل کنټرول د کمه دی چې ما هغه سم کار نه کوي دا دې وخت دی چې ما دا راکړم دی چې څو کار مانوال ته موږ سره د پدې بشمیرو اړیکه ونیسي که په ورسره ونی ومش شپتا منو شماره یې درګه درته وایم چې په ورسره ونی ومش شپتا منو وسلام.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت څخه ورسره ستاسو د تلیفون څخه مزما ده او تاسو یې د متن په نامه د تاسو روز کې د خپل کور څخه تر کاڅه ودی کوم ما ورو کړې د لوی زما سره په توګه سره حدیثه ونی چې موږ د تلیفون شمیره د څه پر وای څه پر اته نه و اته یو یو دوا تلیفون شمیره یې د بیا تکراروم څه پر وای څه پر اته نه و اته یو یو دوا ازادي رادیو څخه یلو سلام دار چې موږ پیغام نه درکې و سلام به اکسترا.
السلام علیکم فاست سلام چې زه محمد سماي ورور دی نوم یې پښتون دی تلور کاله مسکه نادر کښوې دی کچاته زه د پښتون معلومات دی د مرګ او ژوند نو زموږ سره دی په دغش میرو اړه کوي سي مېرې زل ورسته ورته
د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سارګي اوسېدونکی دی چې د اجاد الله کا لمسی دی د خیرګل اکا زوی دی. د ده په اړه چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. 01 03 او 6 09 او 15 01 بل سلام شمیره چې 0 43 8 43 او 4 28. سلام په احترام.
سلامونه اونې کې هیل زه پرهیز پسرلای ما او زما یو ملګری دی د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د نوم محمد آغا دی او د ملا سید ګل کاکا زوی دی. شپږ میاشتې وشوې چې د کور را درکه شوی دی چې څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرې موږ ته زنګ ووهئ. 0 02 22 66 99 0 شمیره بیا وایم 0 02 22 66 99 0. والسلام.
السلام علیکم. زه روزګان ولایت څخه د جهراوت ولسوالۍ څخه نثار احمد خبره کوم. زما یو عزیز دی چې عبدالکریم نومیږي په دماغي توازن لري نو له مهربانۍ له مخې هر وخت یا معلومات لري یا معلومي نمبر یې د زه خپل نمبر ورکوانه 0 03 15 او 2 02 نمبر یې ګل بیا 0 03 15 2 02 ورکمن.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت. زما یو دوست ورک شوی دی د شبیر احمد په نوم باندې. نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا د چا سره موجود یا څوک په خبري نو ما سره دې په همدغه روشن شمیره باندې اړیکه ونیسي چې زه به ډېر زیات خوشحاله شم. 0 9 9 0 9 8 4 8. ایوزلی بیا وایم که چامی نوٹ کړی 0 9 9 0 9 8 4 8. تر بیا د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. جانان یم د کندهار ولایت څخه زنګ د تولې دی. زما ورور شه د میګوند او څوم دی نه شتلی نو هر مسلمان ورور ته معلومات څه دا نمبر دی ما سره اې په ونی چې سپور وسو او شپږ سلیش او سلیش سلیش د ایفان میزه د یو پیدا دی دا یا سپور څو دی څنګه کال څو نو ساله کیږي نو هر مسلمان ورته په معلم یا د دلې یا د خپل ما واز او د هغه نمبر کې ناڅ زنګ وي ما پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو شخص دی د عزیز په نامه دی د هلمند ولایت سازاد ولسوالۍ د مرنګ د سیمې دی. که هر چا ورول دلی په دغه شمیرې دلته زنګ ووایې 0 05 55 9 4 0 9 0. هر ګران ورک دلی په دغه شماره کې زنګ ووایې زموږ د عزیز سلام 0 05 55 4 0 9 0. د شپانو سکالو دی هر ګران ورک دلی مسجد خبر راځي.
السلام علیکم. احمد جان زغل لایک خناری کنی وره زما یو د کرب دی د واسیر په نامه د اتل سکلو د پندم اس کی اس مدارا کده که هر چا خو دا کاری نو غش مرس دې ای ته ونی شي خو ما سوال دې زګیش اتریش دې زتلیش مری تکرار خو وسه دې زګیش اتیش پینځه سلیش عمر دادر دی جایزه واخی وصله مزدی زنده.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. موږ او ماما دی د تلویش کاله کیږي چې د ایران فلاري نادرکه شوی دی. نمی داود دی د فلار نمی ملا محمد مر اخوان دی د ورور نمی احمد شاه دی. هر مسلمان ورور کله دفعه اړه معلومات لدی نو د اسلامي هم د دې لمخې دی پردیش میرا زمور سره اړیکه ونیسي 0 01 9 9 8 6 0 02 پردیش میرا وایم 0 01 0 اتنیوی شتا دو اتیا و سلام فا احترام.
سلامونا دا تلیفون فریقا این اطلاع تنگیوال اوس مهال له وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه درته دغه پیغام ثبتوم. زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه چې کوم کس نه درکه شوی دی تر اوسه پورې کومه پته نه ده لګېدلې. نو د هغو دوستانو نه هیله کوم که چا ننګیالی لیدلی وي او یا ورته معلوم وي او یا د چا سره ژوند کوي نو د مهربانۍ د مخې دې زموږ سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 9 8 0 0. دا شمارې تکرار یو ځل بیا 0 5 9 9 0 8 0 1. مننه کوم د ازادۍ رادیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم سید سلامونه. زما د کازی دی نه محمد امین نومی دی چې په کوکو هغه مشهوره دی. د دې وخت کې چې نظر کړی که چا ته معلومات وي نو سره په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0 5 9 9 0 8 9 9. شماره یې ځل بیا ورته وایم 0 5 9 9 0 8 9 9. که هر چا په اړه معلومات راکړي مستحق دی جایزې دی. وسلام.
سلطان محمد په نامه د تازه ګل اکا زوی دی د ماماګي خوری دی. نو دغه تقریبا د پروسه ښکار دی سکیورټي چې ورک دی نه درک دی راڅار سړی کې پاړه باندې معلومات لري ورور نو سره دی په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 5 9 3 2 2 2 2 6 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 9 3 2 2 2 6 4. د ازادۍ راډیو څخه نیو جهان مننه د ازما پیغام نشر کړي ورور و سلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو ته زه دا پیغام لیکم. ازما یو زید او درلو په نامه د ګلکریم زید د عبدالقدیم او د رملا یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشتې شو چې د کورونا درک ده. دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي 0 5 9 9 1 0 8. لمبر شماره بیا تکرار 5 9 1 0 8. په دې شماره د موږ تازه وای ازادي راډیو نه ډېر مننه چې دا پیغام زموږ نه شر کی.
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغام خبرېدل سره ستاسو د نن ورځې د خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله تر بلې خبرونه د خدای په امان.
دایت شو هغه شکلیش کلی خاله په ظاهر په باطن پاک سپېڅلی خاله هیڅ خندا مې ته د خلکو سر نشي جړوي نه هغه زما یار زما دل تان ای زما یار زما دل تان
چې نفاق مخه دا وینه.